دما خام 15 بجې شو ریدم کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د 21م آئینی ترمیمی بل منځوریدو د وسلوالو د نیول لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د نوي اقدام د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې د وسلوالو د لټون په مخه د عملیاتو په ممند جنسای کې د درو کسانو د مړیو موندل کېدو دغلته د کرفیو لګیدو په اړه رپورټونه درته لرو پر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي په پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي
د پاکستان قومی اسمبلی او سینټ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې دوه آئینی ترامیم منظور کړي دي. په خیبر پختونخوا حکومت د مطلوبو ترهګرو په سر د نقد انعام اعلان کړی دی. امریکا وایي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیرو د کمولو په اړه باندې کوم پلان یې په پام کې نشته. خبرونو تفصیل من د پاکستان په قومي اسمبلی او سنټ کې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه اخیستو په مخه پاین کې 21م ترمیم او په آرمی اکټ 215م شکې ترامیم په اکثریت رایو منظور کړل شو. د دغو ترمیمونو نه مخه به پوځي عدالتونه جوړولی شي چې پکې به هغه ولسي وګړو باندې مقدمې چلول کېږي چې په ترهګرۍ د پیښو کې ککړ وي او یا د ترهګرۍ زور ډلو ملاتړ او همکاري کوي. د قومي اسمبلی او سنټ په نننۍ غونډه کې د منظورۍ لپاره د دغو دواړو ترمیمونو شیخواره مساوده د قانون او انصاف واقعي وزیر پرویز رشید وړاندې کړه. د مشال ریډیو خبرې وایي چې په قومي اسمبلی کې موجود 200 غړو د دغو دواړو ترمیمونو په حق کې د رای ورکولو نه پس سپیکر سردار آیا صادق د ترمیمي بل د منظوره اعلان وکړ.
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted.
لږ شیبه مخکې دغه ترمیم سینټ ته وړاندې کړل شو او سینټ کې هم په اکثریتي توګه دغه ترمیم منظور کړل شو. د ترمیم په ځینو شکونو د اعتراض له امله د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام پارلماني غړو په رای کې برخه وانخیسته. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو شمیر وسوالو د سر قیمت ټاکلې ده. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی تیر ماسختن له رسنیو سره په خبرو کې وکړه.
615 دہشت گردوں کے د شپږ سوا 15 وسلوالو د سر قیمت حکومت ټاکلې ده او 2.8 ملیون روپے د دې لپاره مختص کړی شوی دی. د نمونو تفصیل او د هر یو د سر د قیمت تفصیل به د داخله چارو د دفتر څخه معلوم شي.
په 14 دسمبر په خبران می پبلک سکول تر بیر وروسته پاکستان حکومت ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. د بلوچستان له کله سیف الله سیمې څخه د اتوار په شپه د 9 کسانو تر تختولو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. پرون مازیګر په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د یادی سوي د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل وسلوالو د کله سیف الله په تنګه سیمه کې د ژوب له بس څخه د 15 تنو تر تختولو وروسته په همدې ځای کې یو بل موټر چې له اسلام آباد څخه کوټه ته روان و ودرولې او پکې ناس څلور تنه هم تختولي. د سوي د کورنو چارو وزیر زیاته کړې چې د یادی پیښې وروسته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی له حکومت غوښتي چې قبایلي سیمو ته د هیواد د نورو برخو په څیر بشري، سیاسي، قانوني او نور بنیادي حقونه ورکړل شي. پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې حکومتي او سیاسي ګوندونو په ګډه یو قرارداد منظور کړ چې په کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې قبایلي سیمې دې په کامي بهیر کې ورګډې کړل شي. یاد قرارداد د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وړاندې کړی و. ټاکل شوې ده چې د پاکستان پښتانه سیاستوالان به د جنوري په 8 له افغان ولسمشر سره ویني. د افغان ولسمشر لخوا کابل ته په وربلل شو سیاستوالانو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک پرون له مشالې سره خبرو کې وویل
دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات، ولسونو ترمنځ تعلقات، په سیمه کې چې کشالي دي، مشکلات دي، په هغې باندې د هغوی نظر زموږ نظر دلته خبرې شوي، مختصرې خبرې شوي. نو هغې وایي چې لږ تفصیلي خبرې په دې کوو. دا خو ډېر حساس وخت کې مونږ دا لیدنې کتنې کوو. تاسو ګورئ چې پاکستان کې هم یو فضا جوړه شوې ده چې ترهګرۍ په ضد یو فیصله کون جنګ په کار دی.
د دواړو هیوادونو پارلماني غړو په دې رښتو کې یو بل سره لیدل کاته کړی دي چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګریزو ګامونو مخنیوي وکړي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیرې د نورو کمولو په اړه موجوده پلان کې به هیڅ بدلون نه راولي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د هغو څرګندونو نه پس چې ګوندي په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلان ته به سر دوباره کتنه کول کېږي، امریکایي پوځ خپل دریش په ډاګه کړی. تېره ورځ د پینټاګون ویاند کرنل سټیو وارن وویل چې موجوده پلان ځای پر ځای دی او د سرتیرو د شمیرې د کمولو په اړه هیڅ بدلون په پام کې نشته. دا مهال په افغانستان کې 10,000 سرتیري ځای پر ځای دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن به د کینیډا دوه هغه بیړۍ چې د یوکراین له پوځ سره په غیر جنګي مرستې بار دي د یوکراین د اډیسا ښار بندر ته ورسیږي. د یوکراین د ولسمشر یو همکار یوری بیریکوف دغه اعلان پرون وکړ. هغه وویل دغه پوځي مرستې چې پکې د جمی پوځي جامع او پوټان شامل دي په اډیسا ښار کې یو امدادي اداره ترلاسه کړي او پر هغو ځواکونو به یې وویشي چې د یوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو پر ضد جنګیږي. د لیتوانیا دفاع وزیر پرون وویل چې هېواد یې پوځي سامانونه یوکراین ته ورکړي خو په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل چې دا کوم ډول سامانونه دي. په یو بل خبر کې د یوکراین په ختیځ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوکراین د ملي ګارد دیارلس پوځیان وژل شوي دي. چارواکو وویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د خراب موسم له امله په دونیسک سیمه کې رامنځته شوې او یو شمیر پوځیان هغه مهال ووژل شول چې یو پوځي ټرک او یو بس سره ټکر وکړ. په روغتون کې په داخل شو 200 ټپیانو کې یو نن ساور کړه. د مشال ریډیو د خبرونو وروستی خبر دی چې د فوټبال د نړیوال فیډریشن یا فیفا مرستیال وایي غواړي چې دغه رسوایۍ ځپلي سازمان مشرتابه ته ځان امیدوار کړي. اردني شهزاده علي بن الحسین دغه اعلان پرون وکړ او ویل چې د فیفا د مشرتابه لپاره به په راتلونکو انتخاباتو کې د مئی په یو کم دیرشمه ترسره کیږي ځان کاندید کړي. د غوره کېدو په صورت کې به نوموړی د دې فیډریشن د اوسني مشر سټیو بیلټ ځای ونیسي. د مشال د خبرونو پای اوس بدلته د موسم حال او د پاکستانی کرنسو بې د مونږ همکار یوسف کاکړ وړاندې کړ.
نن د سې شنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ نیوي پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 121 روپۍ او 122 روپۍ، یو پوند په 125 روپۍ 50 پیسې او 153 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 40 پیسې او 22 روپۍ 50 پیسې، سعودي عرب یو ریال په 26 روپۍ 15 پیسې پیسې او پروش روپی 15 پیسې او یو افغانی په یو ور پیو او یا پیسې اخیستل کیږي او په یو ور پی دو او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي سلریش غنټو کې به په پېښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي او همدارنګ په پېښور کې به درجه حرارت لګ تر لګ سلور او زیات نه زیات 20 بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې به لګ تر لګ یو او زیات نه زیات 40 ډیګري سنتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پارلیمان د دې هیواد په آئین کې د 21 ترمیم لپاره وړاندې کړل شوی بل منظور کړل چې هدف یې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره پوځي عدالتونو جوړولو ته لار هوارول دي. خلخه د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو کسانو لپاره چې د وسلوالو په اړه معلومات حکومت ته ورکړي د انعام پیسې اعلان کړي دي. د دفاعي چارو یو پوه وایي د حکومت دغه اقدام ممکن د وسلوالو له نیولو سره مرسته وکړي.
دا د سکیورټي ادارو د پاره یو مشکله خبره وي. خو لکه څنګه چې پښتو کې مثال دی وایو خیره مرغای د دوړو خونه ګیریږي.
په ممند جنسای کې د درو کسانو مړو مندل شوی دی. چورسته بیا پولیټیکل انتظامی په دغه سیمه کې د ماخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو ګرز بندیز اعلان کړی دی.
سرکونو رودو دو مانی او دغه مانی مزر دی او که څوک د شپې دغه شنې به خپل نیموال دی.
د خیبر پختونخوا سملای دی وکرادات منظورولو په ترڅ کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې کبالي سیمو ته د هیواد عدالتي نظام وغځول شي او هم د یو سیدونکو ته د روغتیا او تعلیم اسانتیاوي برابر کړي شي. په سملای کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وایي
قبایلو کې امن اړه راتلی شي چې ته قبایلو کې ستارټ قائم شي، الته حکومت لړ شي، هغه ته بنیادي حقونه ملاو شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم درورو هیله ده د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. راځو ورنۍ موضوع ته. اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی په خپل نننۍ غونډه کې د دوه آئینی ترمیمونو لپاره وړاندې کړل شوی بلونه منظور کړی دی چې له مخې په دغه هیواد کې ترهګرو پر ضد کوټلو ګامونو پورته کولو ته لار هواریږي. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان قومی اسمبلی یویشتم آئینی بدلون او پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کې د ترمیم منظوري ورکړه. نن د نهه پورس د قومی اسمبلی اجلاس د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شو. که څه هم د حکومت اتحادی ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي غړو د ووټونو اچولو په عمل کې برخه وانخسته، خو په قومی اسمبلی کې موجود 240 غړو د یویشتم آئینی بدلون په حق کې ووټ ورکړو او هیڅ یو غړی مخالفت ونه کړو. د یویشتم آئینی بدلون وروسته قومی اسمبلی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کې د ترمیم هم منظوري ورکړه او د دې دوه ترمیمي بیلونو منظوري ورستو سپیکر سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی غونډه د سبا سهار 11 بجو پورې وزنډوله. د ووټونو عمل شروع کېدو نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو یا حزب اختلاف مشر خورشید شاه وینا وا،
پاکستان پیپلز پارٹی لپاره دا ډیر مهم فیصله کول وو چې موږ له څه کول پکار دي. د ډیر وخت راسي دا موږ د ترغګری ښکار دی. نن موږ ټول د مشکلو فیصلو لپاره راجمع شوي یو چې پاکستان ولس او د ځمکه د ترغګری نه محفوظ کړو، او دا ترمیم د مذهبي ګوندونو نه بلکې د ترغګرو پر ضد دی.
د ګل پورس د قومي اسمبلی په اجلاس کې په یویشتم آئینی بدلون او فوزي ایکټ کې په ترمیم بحث شروع کړی شوی و. د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په اجلاس کې د فوزی عدالتونو جوړولو لړکې د آئینی ترمیم دفاع کولو په وخت وویل چې دا ترمیم د جمهوریت سره ټکر خوري، خو د ملک غیر معمولی صورتحال لپاره دا ضروری دی. دا فوزی عدالتونه د محدود وخت او حالاتو لپاره دي، او دې عدالتونو کې به هر یو ته د صفائی موقع ورکړی کیږي.
پاکستان میں غیر معمولی صورتحال ہے.
پاکستان کې دا وخت غیر معمولی صورتحال دی. د پاکستان ماشوم د جنگ صورتحال سره مخ دی. فوزی عدالتونه چې کله هم په دنیا کې جوړ شوي دي، نو یا خو د جنگ په وخت کې جوړ شوي دي او یا د جنگ فوری رستو.
په قومي اسمبلی کې د متفقه منظوري ورستو دا بل با سینټ ته منظوري لپاره وړاندې کیږي، او د صدر ممنون حسین لخوا لاسلیک کېدو ورستو به دا د آئین برخه جوړ شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی تیر ماسختن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د 615 وسلوالو په اړه حکومت ته د معلوماتو ورکولو کسانو لپاره 280 ملیون روپۍ انعام مقرر کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو وسلوالو د نمونو په اړه تفصیل به وروسته جاری کړي. له پیښور پرې ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
تیر ماسختن ناوخته د صوبایي اسمبلی د اجلاس وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت د ځینې وسلوالو د سر قیمت ټاکلې ده.
615 دهشتګردو کې سر کی قیمت گورنمنٹ نے مقرر کر دیا ہے.
د 615 وسلوالو د سر قیمت حکومت ټاکلې ده، او 280 ملیون روپے د دې لپاره مختص کړی شوی دی. د نمونو تفصیل او د هر یو د سر د قیمت تفصیل به تر سبا د داخله چارو د دفتر څخه معلوم شي، خو تر اوسه لا د داخله چارو د دفتر څخه د دغه نمونو تفصیل نه دی معلوم شوی. دفاعی چارو کارپو پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر وای چې د وسلوالو د سر قیمت کې خودل ځنې وخت ګټه او ځنې وخت تاوان کوي.
پدې چې دا انډرګراوند لاړ شي، چې انډرګراوند لاړ شي نو دا غوي ټکانی یا دا غوي زینه سیوا دا غوي د نږدې خلکو نه چې دا غوي کم حساري دا غي نه علاوه معلوم نه وي، او غوي زی په زیبانی وخت په وخت باندې خپل ټکانی بدلوي. نو دا د سکیورټی ادارو د پاره، د هیومن انټیلیجنس د پاره، ټیکنیکل انټیلیجنس د پاره یو مشکله خبره وي. خو کله نه کله لکه څنګه چې پښتو کې مثال دی وایو، خیر مرغای د دوړو خپونه ګیریږي. نو ځینې وخت غیر هم امداسي طریقې باندې شي لکه څنګه چې اسامه بن لادن په کومه طریقه باندې غیر کړی شو.
سرچینې وایي چې تر ټولو زیات انعام د پاکستان تحریک طالبان مشر مولا فضل الله او د لشکر اسلام مشر منګل باغ په سر 1 کروڑ روپې دی، خو په رسمي توګه لا د حکومت کمی ادارې د دغه پخلی نه دی کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی په ژوب کې د وسلوالو لخوا د نهو کسانو تختول کېدو وروسته په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړي دي. سرفراز بوکټي چې په خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه، د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر ورانکاري نیول شوي هم دي. لکوټې پرې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچای وایي وسلوالو د کلا سیف لا په تنګه سیمه کې د ژوب له بس څخه د 50 تنو تر تشتولو وروسته په همدې ځای کې یو بل موټر چې له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و درولې، او په کې ناست څلور تنه هم تشتولې دي چې دا سي د دې تشتول سوي یو مسافر شمیر نه هوته ورسید. د بوکټي په خبره تر دې پیښې وروسته د سیف لا کلا او ژوب په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي.
سیم صاحب اورډرز په امه صبح
د وزیر اعلی په هدایت د سه شنبه په سهار زموږ لیویزو ملیشات ځواکونو او پولیسو په ګډه د پلټنې عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د دې عملیاتو پیشرفت به له تاسو سره وروسته شریک کړو. د ژوب په شاوخوا سیمو کې چیرې چې هم د وسلوالو پټنځایونه دي هلته زموږ د پلټنې سخت عملیات روان دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پېښور تر پېښې وروسته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې د ته په خبره پکې د هیڅ ښه او بد ترهګر توپیر نه کیږي. د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د عملیاتو په هکله سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو په بیل سیمو کې د بلوڅو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو اته غړي وژلي او 15 نورې ژوندې نیولي.
مجبور کلات کې علاقو مې هم نه
موږ د پنجګور او قلات په بیل سیمو کې د پلټنې عملیات کړي او دا د هغو وسلوالو پر ضد و چې په دې سیمو کې په قامي تنصیباتو په بریدونو کې ککړ وو. په دغو عملیاتو کې موږ شاوخوا اته شرخوښونکي وژلي او 15 نور مو نیولي. د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر سرفراز بوکچی سره په دې خبري غونډه کې د ملیشا ځواکونو مرستیال مشر بریګیډیر طاهر محمود هم موجود و چې په خپلو خبرو کې وویل ملیشا ځواکونه د افغانستان له پولې سره سره له ایران سره هم خندق کینی تر څو د وسلوالو له دې خوا ها غاړي او له هغې خوا دې غاړي ته تګ راتګ بند کړل سي.
د خدای نور ناصر رپورت مورید و اوریدونکو د ممند جنسای ځای چارواکو ویلی نن سهار په چاپو تحصیل کې په مردکه او غلبیل درې مړی مندل شوی دی. د سیمې د پولیټیکل تحصیلدار په خبره د مندل شو مړو پیژندګلوي نه ده شوی. بل پلو پرون ماخام د ممند جنسای پولیټیکل ایجنټ اعلان کړی چې په یاد جنسای کې به د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې ګرد بندي شوی. شانواز ترګزی پرې رپورټ راکوي.
د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې نن سهار د درې نامعلومه تنانو مړی موندل شوی او درې واړه تنان چې د لیویس فورس په وینا په ګولو ویشتل شوی. د یاد تحصیل پولیټیکل نائب تحصیلدار میراج خان مشال رډیو ته وویل
پرتو بس خو یو ډول اسپتال ته شناختې نه کېږي نومونه پته ونه لګېده.
او پرون ماخام د پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی لخوا اعلان شوی چې په ګرد قبایلي ایجنسی کې به د ماخام د شپږو بجو نه تر د سهار د شپږو بجو پورې کرفیو وي. د دغه اعلان په اړه د بر محمود ایجنسی یو سماجي او سیاسي مشر رسول خان جی مشال رډیو ته وویل
تحصیلدار دفتر کې دغه کېدل چې شپږو بجو نه د ماخام د سهار شپږو بجو پورې کنه تاسو په سرکونو روډو دمانه او دغه مانی مزر ځی او د دې حالات کې که څوک د شپې دغه شي بیا خپل ذمهوار دي. نور دا دغه چې د مریض او دغه دلته څوک پوسونه دي هغې ته به اطلاع کېږي هغې به کالنه ته ورته بیا به ګاډۍ آزاد کېدلی شي کنه.
او یاد دې وي چې دغه شان کرفیو یوه اونۍ وړاندې په کوزه محمود ایجنسی او د شوقدر په ځینو سیمو کې اعلان شوی. شانواز ترکزی مشال رادیو محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د خیبر پختونخوا سملې پرون د یو قرارداد منځورولو په ترڅ کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې قبایلی سیمو ته د هم عدالتي نظام وغځول شي او قبایلو ته د خاري سیمو د خلکو په څیر د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي ورکل شي او د غوی د روزګار غم دې هم وخوړل شي. د سملې د غړو په وینا کې دا کار وشي نو په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اسانه کېدای شي. نور د خالد خان پر رپورٹ کې ورو
دا ګل په مخام خیبر پښتونخوا اسمبلی دا یو قرارداد پلار دا وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو ته د پاکستان لوی عدالتونو نظام غځولو سره سره فاټا کې د تعلیم صحت او روزګار ټول اسانتیاګانې ورکړل شي او د نور هیواد په شان قبایلی سیمو کې د مقامی حکومتونو ټاکنو انتظامات هم باوري کړل شي. دا قرارداد چې صوبایي اسمبلی کې د ټول ګوندونو مشرانو په لاسلیک او ملاتړ دا پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاید اڑان دے کلو پا اتفاق سرا منظور کلے شو. دا اسمبلی صوبائی حکومت تا اڑان دس کوي چې وفاقی حکومت نا غختن اکلی چه دستر عدالتونو اثر او عملداری قبایلی سیمو تا اوغزوی چې دا انصاف ټول تقاضی پورا کلی شي. دا دی سرا سرا قبایلی سیمو کې د روغتیا او درملنې او د تعلیم ټول اسانتیاګانې هم ورکلی شي. په فاټا کې د میډیکل انجینیرینګ کیډټ کالج او زنانو د پارا کالجونه او پوهنتون هم جوړ کړی شي. د قبایلی اولس د روزګار د پارا په فاټا کې کارخانه او د روزګار نورې وسیلې پیدا کړی شي او په فاټا کې د نور هیواد په شان د لوکل باډیز ټاکنې هم باوري کړی شي. دا ومنیشن پارٹی سید جعفر شاہ د دای قرارداد په حق له اوایل چې تر سو پوری په قبالی سیمو کې د جون ټولی اسانتیاګانی او د انصاف تقاضی نوی پوره شوی د غلطه امن او خوشحالی نشی راتلی. د اوایل په کار دا چې قبالی اولس سره نور د مهری موټ سلوک اونکلی شي او هغوی د دې هیواد پورا او برابر وګړي وګڼل شي.
قبایلو کې امن ال راتل شي چې ته قبایل کې ستارټ قائم شي الته حکومت لړ شي اغه ته بنیادی حقونه ملاو شي اغه ته چې کم سټیزن شپ رائټس دي اغه بنیادی حقونه ورته ملاو شي عدالتلی چې کم عدالتونه دي های کورټ سپریم کورټ داغه دایره کار ورته وسی شي اغه ورته لړ شي اغه ته بنیادی حق نه ملاو شي نه اغه پورې الته رټم نه قائميږي او امن هم ناراضي.
د قومي وطن پارټي سلطان محمد خان اوایل چې ترهګره پزت جنگ کې د فاټا اولس د ټولو نه زیات ځپل شوی دي. خو د بدقسمتې نه دوی په خپل خوره د جون هر قسم اسانتیاګانو نه محرومه پاتې شوی دي. د زیاته کړه ک حکومت په هیواد کې ترهګری په مکمل توګه ختمول غواړي نو پکار ده چې قبایلی اولس ته ټول آئینی قانوني او بشري حقوقونه ورکړي شي.
په زمو په خیال نن سبا حالات سره چې کم د دهشتګردۍ د پارا نېشنل اکشن پلان هم جوړ شوی دی او په مختلف زاویو دي تکتی شي چې سدا سه اقدامات اوچتول شي مونږه چې دا دهشتګردي چې کوم د ملک نه په لانګ ټرم کې دا ختم شي. دا نه چې اوس په شارټ ټرم کې د دې خلاف اکشن واغشتي شي واغه کم چې هغه باعث د دهشتګردي هغه بیا هم پاتې شي وجوهات چې کم دي هغه بیا هم پاتې شي. نو په دغه تناظر کې دا ډېر ښه کار را داتو او زموږ د پټیم دا یو ویو پوینټ دی چې فاټه د مین سټریم تر شي.
دا یادونه ده چې دغه قرارداد د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام عوامل شر پارٹی قومی وطن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی مشرانو په لاس لیک او سلام مشوره سره لیکلی او وړاندې شوی کوم چې د دای خبره اکاسی کوي چې فاټا په قومی بهر کې راوستلو د پاره په پښتونخوا اسمبلی کې ټول سیاسي ګوندونه یو شان نظر او تګلار لري. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وايي په ګرد صبح کې به تعلیمي ادارې د جنوري د میاشتې له 12 نیټې څخه بیا پرانیستل شي. لموړی مشال ریډیو ته په مرکه کې دا هم ویل چې د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د حفاظت لپاره نوې لارې چارې هم سنجولې دي او دا چې دوی د کم سکول په اړه نوې دړکې نه دي ترلاسه کړي. د مشال ریډیو خبريال خالد خان د پختونخوا د تعلیم له وزیر سره خبرې کړې دي.
مونږ سره هغه داسې کړی دي سټپس هم داسې غشتي دي چې څخه له خدا و چیر تاسو پولیس هر سکول ته ولېږي. خو تقریبا سلویغ زر سکولونه دي نو سلویغ زر سکول ته هر سکول ته پولیس نشي لېږلی کېدی. بهرحال چې کوم ځای کې سپیسیفک تھرټ راځي خدای دې نه کړي د هغې دپاره بیا سپیشل اقدامات کېدی شي او یو ایس او ایس سروس لانچ شوی دی پولیس والا زموږ خپل صوبایي حکومت پولیس چې کوم دی هغې شروع کړی دی. هغه یو پوش یو بټن دی صرف پېښور کې بیا به انشاءالله ټول صوبه کې شي. یو چې بټن تا وایو چې کوم ځای کې اویلیبل د غنښت کا پرمټې پکاري لایسنس پکاري صدغه یا بوتن چلتا نه موږ کوشش وکړو چې سونه ماکسیمم پروټیکشن وته ورکړو.
دا نه غنې چې دا کوم چټیان یو غزول شي یا سکول ته اوس مچمن نه دي. دا د دې په توان نه دا د سکول
نو توان خو دې بالکل ډیفینیټلی توان دی. خو خبر دا چې د غټ مقصد د پاره سړې معمولی لګونتا قرباني کله نه کله ورکې نو موږ دا اډمنستریشن او چې سونه هر یو ډیسټریکټ اډمنستریشن دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ هغه خپل کمیټینګز کوي اوس هم یو فالو اپ میٹنگ به بیا می او کوشش بدا کو چسونه میکسیمم سکیورٹی دا خبر لکه زب بیا ریپیټ کوم 40000 سکولز دی 40000 سکول د صوبه د پاره چاغي الریډی فنډز دا ریوینیو کم ده او الریډی ډیر زیات نور لکه نورم ډیر زیات زینه دا سی چاغم ونریبل دی اغه تم خطر ده نو داغه د پاره دغه خودی خو کوشش دا کو چې سونه میکسیمم سکیورٹی پروواید کول شو نو ډیفینیټلی د وخت خو ځای کیږي سین انسټراکشن خو د ایجوکیشن او د پولیس ډیپارټمنټ میټینګ روان دی باغی کې بوس فائنل کیږي د اسمبلی د سپیشلیست تاسو کوم یادوي او بار نه کنفرم دی انشاءالله بار نه پکولا وی
تاسو د خطرو خبرو کوم دا چې غوونه شته چې ترڅ څه د سکول ته یا د سرکاري سکول ته پرایویټ
ګورې دې وخت کې خو بل څه داسې ترڅ نه دی راغلي خو جنرالي تاسو کتل دي چې د ترڅ خو نن سبا کو ګوره یوازې سکول ته نه د مخکیمو او د اپریشن د وجه اوسم هاسپټل ستا پولیس والا تا دغه ته خو جنرالي دغه خطر خوشتي په بازارونو کې دغه کې ځکه د اپریشن روان دي د غیر پرکشنز دي نو امید دي چې دا به حالت به ټیک شي چې کوم وخت دا اپریشن کامیاب تر روان دي ټیک وشي
د خیبر پختونخوا د سکولونو د بیا پرانستل کېدو د غو د امنیت په اړه مو د دې صوبې د تعلیم له وزیر عاطف خان سره زموږ خبريال خالد خان مرکه اوریده
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترړا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو سنیټر افراسیاب خټک وایي د افغانستان حکومت یو شمېر مخورو پښتنو سیاستوالو ته د کابل د سفر بلنه ورکړې نوموړي وایي د جنوري په اتمه نیټه به دغه مشران په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد او د سیمې پر امنیتي وضعیت په خبرې ورسره کوي له افراسیاب خټک سره بوریوال کاکړ غږېدلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې سفر کې به کم کم مشران د دوی ملګري وي
دا دعوت ورکړی شو نو دا د عوامي نشو پاتې مشر اسفندی احمدي خان سره د سره زماتا همدغه څنګه د پښتونخوا ملي پارټي مشر محترم محمود خان چې سره دا د قومي وطن پارټي مشر افتاب خان شیر پورتا دا ورکړی شو چې راشي اتم تاریخ باندې د استعمال شغلي د شغلي صاحب سره د دې نه کتلو کې
خټک صاحب یوازې همدغه عوامي نشنل پارټي قومي وطن پارټي او پښتونخوا ملي پارټي بلل سوی دی کنه د پښتنو چې کوم نور سیاستوال دي چې د مذهبي ګوندونو دي لکه مولانا فضل الرحمن صاحب او سراج الحق صاحب هغه هم غوښتل سوی دی
نو زمادي معلومات مطابق خو تر اوسه په جماعت کوم نور خدمات معلومات دادي نو دا اوس کدی نه علاوه څه خدمات معلومات نه دي او چې کوم ماده معلومات نه وي چې په کوم مشرانو نمونه چې ما واغستو هم دی بل دي
تاسو به حل ته پر څه خبري کوي
دوړو ملکونو ترمنځ تعلقات او لسونو ترمنځ تعلقات په سیمه کې چې کشالي دي مشکلات دي هغه باندې د اوري نظر زمونږ نظر دلته خبرې شي یو مختصر خبرې شي نو هغه ویل چې مې تفصیلي خبرې په دې کوم او تاسو په جنوري کې ټول ته وي مخامخ سره په جنوري کې راځي کابل ته زما دعوت راځو ما تاسو چې مونږ له زیات په خلاص په تو تفصیل سره خبرې وکړو
تاسو چې کوم فکر کړی دي چلته به څه پر دې حالات اور سره خبرې کوي کدا غو خلاصه مشته وایست
دا خو دې حساس وخت کې مونږ د لیدنې کتنې کوم تاسو ګورئ چې افغانستان نه د ناتو د ایصاف کوټونه لګیا دي او افغانستان خپل مسلح افواج یا مسلح کوټونه چې هغه خپل ځان ساتي او ساتلو ځمواري په خپل وګړي لګیا دي همدغه رنګه پاکستان او افغانستان منځ کې خبرې شوې دي ډېر مهم بغل شروع شوی دی کوم چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د اسلام سفر نشي او دواړه وادو په منځ کې مناسباتو کې کافي بهبود راغله دی حواله راغله دی ډېر بدی پیښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې وشوې دوی ټول خبرو سره پاکستان کې یو فضا جوړ شوې ده چې ترګری په ځد یو فیصله کون جنگ په کار دی
تاسو ظاهر خبره د پارلمان غړی یاست سیاستوالو سروینه حکومتي غړو سروینه څنګه درته ښکاری چې هم د افغانستان هم د پاکستان د دواړو حکومتونو په فکر یا پر ویو کې بدلون راغلی دی تاسو ته څه ښکاری
ولا بدلون خو لیدای شي ځکه چې دا خو یعنی په دواړو کې دې شي بدلون کړه په داسې ډول چې افغاني چې سفر وکړو او هغه هم په دې سفر کې څومره داد ښکاره کړو اطمینان ښکاره کړو بیا هغه نه وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ خبرې ترې وشوي او دا په خوا په شان مثلا پاکستان کې مثلا کومه پیښه شوې او پیښه وکړه چې په حساب واخلو هغه کې دې د شي پیښو شوې چې خلکو وکړه چې ځینې خلکو وکړي یو ټلیفون هغه غاړې نه شوی هغه چې یو ټلیفون منډي باوجود په پاکستان کې دنه شوی او بدو ته شوی دا کوم ترګر چې هغه چې راوځي ساتلې خدا دې چې یو بل باندې الزام لګولو په ځای باندې دی یو بل سره خبرې وکړي او خبرې په لږه کې دواړو طرفونو داونه ورچت کړي نو زه دا وایم چې لږ فرق په دې لږ ځای راغلی دی چې یعنی هغه زړه فضا لږ بدلېدو ده.
افغانستان ته د پښتنو سیاستوالو د راتلونکي سفر په اړه مو له سېنېټر افراسیاب خټک سره زموږ د خبريال بوريوال کاکل مرکه اوریدا اوریدونکو د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی له مجید بابا ربا لند خبرونه وورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سېنات کې د ترهګرۍ پر ضد د کوټلي قانون اغېستو په موخه په پایین کې یوشتل ترمیم او په ارمی 215 کې ترامیم په اکثریت رایو منظور کړل شو. د دغو ترمیمونو له مخې په دې عدالتونه جوړولی شي چې په کې به هغه ولسی وګړو باندې مقدمه چلول کېږي چې په ترهګرۍ د پیښو کې ککړ وي او یا د ترهګرۍ د ډلو ملاتړ او همکاري کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو شمېر وسوالو د سر قیمت ټاکلې ده. خبر د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ته مسخوتن د رسنیو طرفه خبرو ته وکړه. د بلوچستان له کلی سیف الله سیمې څخه د اتوار په شپه د 9 کسانو تر تښتولو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی له حکومت غوښتي چې قبایلي سیمې ته د هیواد د نورو برخو په څیر بشري، سیاسي، قانوني او نور بنیادي حقونه ورکړل شي. پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې حکومتي او سیاسي ګوندونو په ګډه یو قرارداد موجود و چې په کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې قبایلي سیمې دې په قانوني بهیر کې ورکړل شي. یاد قرارداد د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد باندې کړو. ټاکل شوی دا چې د پاکستان پښتانه سیاستوالانو د جنوري فاطمه له افغان ولسمشر سره ویني. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سفیر د شمیرې د نورو کمولو په اړه موجوده پلان کې به هیڅ بدلون نه راولي. د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د هو څرګندونو نه پس چې ګوندې په دغه هېواد کې د امریکایي سفیر د پاتې کېدو پلان ته به سر دوباره کتنه کول شي. امریکایي پوځ خپل دریځ بدل کړی. نن به د کاناډا دوه هغه بیړۍ چې د یوکراین له پوځ سره په غیر جنګي مرستې باندې د یوکراین د اډیسا ښار بندر ته ورسېږي. د یوکراین د ولسمشر یوهم کار یوری بیکوف دا ویل پرون وکړ. د یوکرين په خاطر چې په یو ټاکلي کې په هغې د یوکرين د ملي ګارد بیا له سپوځان وټل شو.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريالې رابیا اکرم خان نورو.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې روان د اپریشن اهداف تر ډیره حد پورې حاصل شو. اوس په کار ده چې شمالي وزیرستان به کور شي وي خلک دي زر تر زر خپل کورونو ته واپس ولېګل شي. ادارې وايي په وړم اورس په خبر کې هم په دې تناظر کې د پوز مشر جنرال راهیر شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې وویل شو چې را روانه میاشت کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله وار واپسي شروع شي. ادارې لیکي هله ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د بخبر کور کمانډر او نور اعلی چارواکي کی به د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسی او بحالې لپاره پدې فیصله مکمل عمل درآمد په لګ وخت کې یقیني جوړ کړی. اداري اخیری کلی کې د اپریشن نفس به شمالي وزیرستان کې د بیا بحالې کار په غټه پیمانه وي. کورونه، سړکونه، بازارونه، سکولونه، دفترونه هر څه بیا جوړول کیږي. باید چې د لپاره منصوبه بندي وکړي شي چې خلک د واپسی نه پس د ژوند سهولتونو لپاره اوږد انتظار ونه کړي. هم پدې موضوع مشرک رسوان خپل اداري کلی کې او وايي چې تر څو چې د متاثرینو د واپسی په کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ذمہواري تعلق دي نو د پوز نه علاوه وفاقي او صوبایي حکومتونو کردار هغه امدادي تنظیمونو برابر هم نه دی پاتې چې په محدود وسایلو کې د متاثرینو خمدد وکړو. اداري وايي صوبایي او وفاقي حکومت سره هم وسایل شته او د پنجاب صوبې نه امدادي رقم هم راغلي دي. خو له بده مرغه حالات سنگین شول او د متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه وشوه. اداري په وینا ضرب اس اپریشن او خیبر ون اپریشن وړومبې کار د علاقې نه وسلوال ختمول دي. کړي، خو د دې اپریشنونو تکمیل به هغه وخت کیږي چې کله متاثرین خپل علاقو ته واپس شي او هلته د هغوی ژوند په معمول راشي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تاجکستان هم په ترانزیت ریډ کې شامل کړی شو، کوم چې یو ښه اقدام دی، او درې واړه ملکونه پرې اتفاق هم لري. ادارې وایي د درې واړو ملکونو مشترکه تجارتي هلو ځلونه د تعمیر او ترقی د یو نوي دور آغاز کیدی شي. تاجکستان نه علاوه نور ملکونه لکه ازبکستان او ترکمانستان هم په دې کې که شامل کړی شي، نو داسې پاکستان په اسانه وسیع ایشیا ته رسائی حاصلولی شي. ادارې لیکي خداسې منصوبې هله تکمیل ته رسیدې شي چې کله پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ خاتمه شي، او تر څو چې ترهګري وي نو په دې منطقه کې د تعمیر او ترقی منصوبې سرته رسیدل مشکله کار دی. ادارې اخیره کې لیکي که په منطقه کې د علاقایي مسلو او د ترهګرۍ خاتمه وشي، نو د کازاکستان نه تر برما پورې یو تجارتي علاقه جوړېدی شي، او په منطقه کې د ترقی د یو نوي دور آغاز کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د ویسړنیز ادارې بروکینګز انسټیټیوټ په ولیکنه کې راغلي د پېښور پر سکول د وسلوالو برید پاکستانی ولس طالبانو پر ضد یو موټی کړل، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی له کاره مطمئن نه دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له نجیب عامر اورو.
د بروکینګز په نوم څیړنیز اداره په یو راپور کې لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس داسې ښکاري چې پاکستانی ولس د طالبانو پر ضد متحد شوی دی. لږ تر لږه تر دې وخته پورې خو هم داسې ښکاري. د هغو طالبانو پر ضد چا چې په سکول د برید پړه قبوله کړه او په تیره یوه لسیزه کې زرګونه پاکستانیان ووژل. نوموړی اداره وړاندې لیکي پاکستانی ولس د طالبانو تر څنګ د هغوی د پلویانو پر ضد هم یو ځای شوی دی، لکه د مولانا عبدالعزیز پر ضد چې د لال مسجد محتمم دی او د طالبانو د برید د غندلو نه انکار کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملک د هرې ورانۍ تر شا امریکي او هندوستان ته خلکو ګوته نیوله چې د دې انګیرنو ګټه بیا وسلوالو طالبانو ته رسیدله. بروکینګز څیړنیز اداره لیکي په پاکستان کې په نصابي کتابونو د تنقید کولو لپاره مواقع نشته، زده کوونکو ته د تصویر یو اړخ ښودل کیږي، هیڅ ډول متبادله لاره نه ورښول کیږي، هر څه مبهم او پیچلی دي. بس خلکو ته ویل کیږي چې پاکستانیان او مسلمانان ښه دي او پاتې ټوله نړۍ ښه نه ده، او دا خبره هم هله په اسانه څوک نه مني چې ګوندې طالبان د پاکستان خپل پیداوار دی. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو قاطع پریکړو په اړه شهرت لري، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی ته چې د افغان پولیسو لپاره د غربي هیوادونو څخه میلیونونه ډالر راټولوي وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د فنډونو د راټولولو مسولیت پریږدي. نوموړی غنی چې افغان حکومت د دې باوجود چې په اداري فساد کې نوم لري خو له نوموړې ادارې یعنی یو ان ډی پی نه خپله وظیفه په ښه شان ترسره کولی شي. ولسمشر غنی ګڼي چې یو ان ډی پی زیات اندازه پیسې د فنډونو د اداره کولو په سر لګوي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی په دې توګه غواړي ځان د یو پیاوړي پریکړه کوونکي مشر په حیث خلکو ته معرفي کړي، خو که د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړې شوې پانګه نوموړی افغان حکومت ته وسپاري نو هماغه اداري فساد به روان وي لکه په تیره یوه لسیزه کې چې د افغانستان په بیلابیلو وزارتونو کې روانو. نیویارک ټایمز لیکي غربي سفارتکار بیا په دې اند دی چې د ملګرو ملتونو یادې ادارې د افغانستان د فنډونو پر راټولولو کې مهمه ونډه لرلې ده، د دې باوجود چې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې اختلاس یا درغلي څخه ځان ژغورل ناشونی ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي افغان وزیرانو له هم پکار دی چې د نړیوالو فنډونو پر راټولولو کې د زیات مسولیت نه کار واخلي، خو د اشرف غنی لخوا د شپږو میاشتو ضرب الاجل ټاکل خیالي خبره ښکاري. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د اوکراین خارجه وزارت ویلي دغه هیواد د شخړې هوارولو لپاره د یو شمېر روپایي هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې بعد رواني میاشت پر نهمه نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. په نهال کې د جرمني او فرانسې مشرانو په دې شرط چې د اوکراین د مسلې حلولو په برخه کې یو څه پرمختګ وشي، د جنوري پر 15مه هم په استانه کې کیدونکو خبرو کې د ګډون کولو ویلي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د اوکراین په خارجه وزارت کې د سیاسي او مخابراتو چارو څانګې مشر اولکسی مرکیوف پر ټولنیزي ویبپاڼې ټویټر لیکلي د اوکراین پر وضعیت د روسیې، جرمني، فرانسې او اوکراین د چارواکو ترمنځ د خبرو بل دور بعد رواني میاشتې پر نهمه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وشي. میکیوف د جنوري پر 15 د جرمني په پلازمینه برلین کې د یادو اروپایي هیوادونو د چارواکو په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوله. نوموړي د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي داسې احتمال هم لیدل کېږي چې د اوکراین، روسیې او د اوکراین د ختیځو سیمو دونیسک او لوهانسک چې دا مهال د روسي پلو یا غیانو تر ولکې لاندې دي، دا ستاسو خبرې د اوکراین په سرخار کیف کې وشي. البته دا روښانه نه ده چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو هغه لیدنه چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یې په اړه 13 دسمبر میاشت ویلي وو چې د جنوري پر 15 به د کزاکستان په سرخار استانه کې کیږي، به وشي او کنه. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ویان ویلي دغه سی او سرمشریزه کېدل یوازې په هغه صورت کې امکان لري چې د مینسک د امن لوزنامه په بشپړه توګه عملي شي. بل پلو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم دغه هیواد یو ریډیو ته په مرکه کې ویلي دی به د اوکراین په اړه دغه سرمشریزه کې ګډون کولو ته هله ازله کوي چې ورته ښکاره شي چې دغه غونډه د اوکراین د مسلې له حلولو سره مرسته کولی شي. اروپایي ټولنې، امریکا او نورو ملکونو پر روسیې د دې لپاره چې 13 مارچ میاشتې د اوکراین کرایمیا سیمه لاندې کړه او د اوکراینی یاغیانو مرستې وکړه بندیزونه لګولې دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمولو لپاره مخکې له مخکې ټاکل شوی مهال ویش به بدل نشي. پینټاګون دا خبر ځکه کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو مرکه کې چې نوې خبره شوې ویلي چې امریکا ښایي له افغانستان د عسکرو د ایستلو پر مهال ویش له سره غور وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زای پر رپورټ کې ورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پلانونه پر ځای دي او پر مهال ویش کې کوم بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت 13 میاشت پای ته ورسید. د ناټو اروپایي غړو او امریکا پریکړه کړې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره 10,000 عسکر په افغانستان کې وساتي چې 10,000 او 800 به امریکایان وي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیو وارن پرون ویلی چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 5000 تر کموي او د راتلونکي کال په پای کې به د عسکرو شمیر یوازې په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګولو په حد کې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ له امریکایي ټلویزیون سی بي اس سره په مرکه کې ویل چې امریکا شایي وغواړي چې په افغانستان کې د عسکرو د ایستلو ضرب لجل ته بیا کتنه وکړي.
or in this case multiple partners
they were kadas de chi dwaro khawo aw da afghanistan pa masala ki to khawo hadaf ta rasido la para khpal tol was pakara chawlai aw rishtanai parmaktak sawai no pazar bala jal da bya gawr la para alaqmandi ham bayat mawjuda wi da waslawalo taliban wa yandoi wa yili chi pa afghanistan ki da bahrnoi twakuno la har mamuriyat sara mukhalifat lari aw da afghan hukumat par zid ba jang ka dawam warkawi yoshmir karpohan pa de bawar de chi ta amrika da mutahido yalat wa ulsmashar shai په نهایت کې افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر ضرب لجل لسره غور وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غالبا پر دې مسأله غور پیل کړی، خو د په باور د ډیموکراټانو او جمهور غشتونکو ترمنځ اختلاف موجود دی.
دوی فکر کوم په دې پلان باندې اوس غور کوي چې یو څه د دوی خپل د ډیموکراټانو او د جمهوري خواهانو خپل منځ کې سره لاتې جوړ شوي نه دي او دغه حالت چې اوس روان دغه څه دوام مومي. زه دا فکر کوم چې بلې وو د دوی شتون دلته ضروري ده او امکان لري چې څه زیات شي نور هم لاخلي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزو کې دواړه واري له رای ورکونکو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان او عراق جګړې به پای ته ورسوي. د دې په اشاره یو شمیر څارونکو باور څرګندوي چې ولسمشر اوباما کولای شي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر دې ورستوي خبرو اتکا وکړي او په افغانستان کې د عسکرو د ایستلو د پلان د ممکن بدلون خبره توجیه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو. اردن کو افغان ولسمشر او اجرائی رئیس ته نږدې سرچینې وایي ممکن د کابینې یو برخه د راتلونکي پنځشنبه او یا هم د راتلونکي اونۍ د شنبه پر ورځ معرفي شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي د کابینې په اړه اوس هم د دواړو لورو ترمنځ جدي خبرې روانې دي. خو د حکومت د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې د کابینې په اړه دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. په اړه نور اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
که څه هم د اکثر چنو ویلی و چې د چهار شنبه په ورځ یعنی سبا به د کابینې یو برخه ولسی جرګې ته معرفي شي، خو اوسنی معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. د ملي وحدت حکومت د کار سل ورځې تیرې شوې او په دې موده کې د کابینې د جوړېدو لپاره بیلابیل مهلتونه ورکړل شول، خو لا هم په دې برخه کې د افغانانو انتظار پای ته نه دی رسېدلی. ولسمشر اشرف خنی ته نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږیږ خپور شي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې جریان لري. سرچینه زیاتوي قوي احتمال شته چې د روانې پنځ شنبه او یې هم د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ د کابینې یو برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. په ورته وخت کې د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان وایي چې د کابینې په اړه دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته تایید کړه چې کابینه به د روانې اونۍ په وروستیو یا د بلې اونۍ په لومړیو کې اعلان شي. ښاغلی فیصل وویل چې له کابینې سره په خوا کې په یو شمېر نورو مهمو پوستونو باندې هم توافق شوی.
د کابینې په جوړولو باندې کار تقریبا پای ته رسېدلی دی. د اشخاصو پر تعین باندې، پر وزارتخانو باندې او پر نورو خپلواکو رسېدلو اداراتو باندې کار خلاص شوی. تقریبا اشخاص تعین شوي دي د اکثریت وزارتونو لپاره. یوازې په وجه صاحبان په نږدې راتلونکو ورځو کې، یا د دې اونۍ په پای کې، د بلې اونۍ په پیل کې معرفي کېږي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم ورکړل شول چې حکومت غواړي کابینه د قومي جوړښتونو په اساس رامنځته کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو هم له ولسمشر او اجرایی رئیس سره کتلي وو او ورسره یې د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځنډ په حق له خبرې کړې وې. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو له ژمنو سره سره لا روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ یا د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او که نه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مشکل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی خلک بیرته خپلو سیمو ته واستوي. چارواکي وایي په دې لړ کې چمتووالی نیول شوی او ډېر ژر به د حکومت په مرسته د کډوالو بیرته د دوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شي. مجید بابر پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د اتوار په ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد د نوې تګلارې د عملي کولو په لړ کې د سیاسي، حکومتي او پوځي مشرانو یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو پریکړه هم وشوه. دا چې آیا د دغو کډوالو د ستنېدو لپاره حکومت څه تیاری پیل کړی دی او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ویان عدنان خان وایي
گورنر ہاؤس کے چپاڑی کے آرمی چیف ہوں شرکت کرو تو ہم کا اعلان ہے کہ کڑوا دے گا کروا دو واپس پدغه لړ کې فاټا سیکریټریټ او د فاټا سیکریټریټ لاندې کوم فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټی دا هغه خپل کارونه شروع کړی دي او چې کوم ضروری ګامونه دي هغه هم پورته کړی.
دا چې دغه کډوالو ستنېدل به د کمیونټي نه شروع کیږي او د دوی د ستنېدو په صورت کې په یادو قبایلو سیمو کې هغه سہولتونه شته چې د ولس ورته ضرورت وي. عدنان خان یو ځل بیا
زمونږ په چکم دلته زمونږ په نو خار کې په جلو رو کېم کې دي دا شان دي په خبر کې په نورو ځلو کې چې کوم خلک دي اصل ته ډېر دي زمونږ سره نو دا وی لپاره انتظامات د پوزیشن یې چې د دې نو ورته د حکومت طرف نه مفت ترانسپورت ورکول کېږي هغه ته راشن ورکول کېږي او نور د چې کوم سامان ورته د دې ورکړل شوی دی نو هغه واپس د علاقو پورې رسولو سہولت ورته ورکړل کېږي. نظرانګي زمونږ سره په اورځوي کې د بهنګو کې چې کوم کمپ دی کوخسرای په بنو کې په کوهات کې دا د قبایلو کډوال ډېر دي او د دې به مرحله وار واپسی کېږي. صحیح تاریخ یا کوم چې پوره کومه نیټه چې یو تاسو وایو نو هغه په دې وخت کې تاسو ته ځکه نشم ښودلی چې په دې باندې کار روان دی او چې دا انتظامات کله مکمل کړی شي نو هغه نیټه نه به ټول خلک او ستاسو په ذریعه د ریډیو په ذریعه د اخباراتو په ذریعه به هغوی خبر کړی شي.
د شمالي وزیرستان د شوي کلي محمد کریم چې دا مهال د کډوالۍ جون تیروي نه مې پوښتنه وکړه چې حکومت ستاسو د ستنېدو پرېکړه کړې ده، آیا دا مهال چې ستاسو په سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله د صحت تعلیم او ورځني ژوند بنیادي ډانچه تباه شوې ده، داسې حالاتو کې تاسو خپل سیمو ته ستنېدو ته تیار یې؟ نو محمد کریم
پخپل کورینا کې ډېر دې هغه د دې تکلیف یو ته ا دې ته تکلیف نه بردا کیږي کنه محسوس کیږي که سوچ وکړي کنه د خپل کور مو هوټل ټول و د خپل سړي د خپل ملک سره مینا وی بلکې مخ پاکستانیونی بهر ملک سره خو نه یې کنه نور دا د مخپل کورینا دې پدا کې کومه ته تکلیف یې بیا تکلیف مو برداشت کوي شي کنه لکه د څنګه دې چې سوي دې په خیمه کې وخت لري دوه مشته ګرونه دوه که سوچ وکړي کنه
د تیر سو کلونو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تلامله پلکونو خلق بیکوره شوی دی.
تان دے ہلے
ټولې صبح کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
څنګه په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې دا پښتو دا ولې چې دا د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دی او مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کار
دې آی اے ای په څو اوختي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو په ورځ په کم یو لس بجی او د هر زیارت په ورځ په کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوږی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وای د سوکړې یا وچکاله له کبله د دوی کرنیزې زمکیو باغونه شاړ پراته دي او همدارنګه د سخلو د بول کمبوت سره هم دوی مخامخ دي. د خلک حکومت غواړي چې دغه ستونزې ورته حل کړي. بل په حکومتي چارواکي وای د خلکو دغه ستونزې ته د حل لارو لټولو لپاره پیسې بیل کړي دي. نیاز مساخیل پر سیمه رپورټ راکوي.
د پښین اوسیدونکو محمد صدیق چې په کوټه کې کاروبار کوي وایي لتیرې اوږدې مودې راهیسې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتې سیمې له بارانونو محروم دي.
تقریبا د په ګرمیانو کې چې شروع کې باران وسو د هغه با تر اوسه پورې یو 15 میاشتې تقریبا دغه دوه نرسه کیږي چې بارانونه نه دي سوي. هلکا هلکا بونده باندې په دې دوران کې سوي ده لیکن چې سم باران ورته وایي هغه تر اوسه پورې لا نه دي سوي. اوس داسې چمن طرف پښین طرف لورلای جوب و دا خواته بارانونه نه دي سوي. نو هغه د ذریعہ معاش د مځکې هغه کې خپل فصلونه خالص د الله په اسره او د باران په اسره نو دا ته خلکو ته ډیر تاوان ورسېدلی دی.
د سیمې یو زمیندار محمد یونس وایي د بارانونو نکیدو له وجې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ډیمونه دلته نشته مزه دا خوشکاو د مزوک د پاره پوز دغه د بارانونو به استعمالو مخ ته نور مزید نور خرابې جنو په دغه مزه غونه به وشي پوز دا درخت به موږ کارونه.
محمد صدیق چې مخکې خبرې کولې وایي د بارانونو نکیدو له وجې په کوټه او نورو سیمو کې عام خلک هم له مشکلاتو سره مخامخ دي.
ډیر خلک دا سم څه چې بای د اوبو د کمی د لاسه اوس ټینکران راغواړي غره غواړي په کوټه شهر کې د ډیر غټه مسره باران چې نه کیږي غټ تاوان دی د سیر زمين او بوش زخایر دی هغه کې ګمې راځي. ټینکران کم سه کم اوس چې کم علاقو کې او په کم ټینکر مافیا چې دی بای خپل راج دی سو پښتنه والا نهستا سو کې په 3000 روپی راوړي سو کې په 2000 روپی سو کې په 1500 عام خلک چې اوس دیاړدار مزدور دی یا خریب خلک دی هغه نه سیدا پوره کوي.
بلې خواته د ژوب مسخیلو کلاسی پلاسیمو ځینو مالدارانو مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې بارانونه نسته، ځکه د دوی د مالو څاروي لپاره واښه او اوبه هم نسته. له زمیندارانو، مالدارانو او عام خلکو سره د بارانونو نه کېدو له وجې پر مشکلاتو له خبرې کولو وروسته دغه ستونزه مې د بلوچستان د اطلاعاتو محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږده. نوموړی یې په اړه وویل:
په دې مشکلاتو کې موږ د ایمرجنسی بنیادو باندې 50 کروڑ روپۍ آلریډي ډیزاسټر مینجمنټ سره موږ دختړي دي. کوشش کوو چې مالدارانو ته چې د هغو کوم ضرورت دی، کپروړی کفلانای کفلانای، چې موږ پوری توګه باندې د دوی چې دا کومه بربادي روانه ده دا دغه کوو. او دغه رنګه په دې کې مرکزي حکومت هم موږ ځان بوټ کړی دی. او دا موږ ته ویلي دي چې هر څوک دلته راغلي موږ یوه خبر ورته کړی دی چې اوبه او اوبه او زموږ د
د یادولو ده چې بلوچستان او په خاصه توګه پښتون میشتو سیمو کې د نفوس یوه لویه برخه له زراعت او مالداری سره تعلق لري، او که بارانونه نه وسي نو د دغو خلکو په وینا دوی له یو شمیر مالی او نورو ورته ستونزو سره مخامخ سي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد ښار کې لزګونو دوکانونه د ډول ډول مارغانو د خرڅلاو لپاره پرانیستل شوي چې هر ورځ ورته شوقیان ورزي او د خپلې خوښې مارغان پکې اخلي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ یې پرې تیار کړی دی چې د مارغانو په اوازونو پیلېږي.
د مرغیو دا شور د جلال آباد ښار دنغاړي ته سیرمه د مالګي لکوسی نه راوځي، چرته چې د ډول ډول مارغانو د خرڅلاو په لسګونه دوکانونه پرانستل شوي دي. دغه بازار ته هر ورځ په لسګونه تنه د مرغانو د ساتلو شوقیان ورزي او د خپلې خوښې مرغۍ پکې اخلي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کونړ ولایت نوم یې مال زرک مې شوق د پاره واوس، د دې صرف आवाज مې خوښي.
د مرغانو د بازار یو تن دکاندار لال محمد خېووال وایي چې له دوی سره د 3 لک روپو پورې قیمتي مرغان شته دي.
سره کنریشته، سایره شته، وروره کنریان لرو، زرکان شته، ادم چیری شته، توتیان لرو، هر قسم پرنده موږ سره موجود دي. کم قیمت مرغه د 300 نیوله 3 لک پورې شته. لکه سایره کنری ده، ایرانه ایران ناراضي. دا زرکان موږ د مزار نه راوړو او دا کوترې دم دی وطن دی، بل سفید چې موږ ورته دم دی وطن دی.
یو تن زلمه وایي چې د مرغیو د لیدلو او اوازونو شوق لري خو د قیمتۍ له وجې نشي اخیستلی.
نو مجمل دی او د شیانو شوقي ورازم دلته د مرغیګانې وینو وس ډیر ګران دي. لزر نیول شل زر تر 1 لک 2 لک پر مرغیګان دلته راغلي دي. شوق لرو د شیانو سره راشو بدلته مرغی ته وګورو او خپل شوق پوره کو. بیت ته نه ایستو ته وارم براشینو اخلو یاته نه.
د هدایت الله بنو یو تن چې د زرکانو د روزلو او پاللو پاره می جوړ کړي د خپل کاروبار نه راضی ښکاری. نوموړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د زرکانو د فارم هغه عمومي منبع مزار شریف دی او په لخمري دی، موږ دغه تولید د هغه ځینه راوړو، واړه بچیان راوړو او دلته غټو او بیا بازار ته وړاندې. موږ د پاره دی یو زرک په بازار کې خرڅ کې 1000 افغانۍ ورته کمیشن ورکوو. ټول بازار ته موږ دغه جنسونه لیږو.
په افغانستان کې د ډول ډول مارغانو د ساتلو شوق له ډیر پخوانه داسې رواج موندلی چې لیوه نسل نبل ته پاتې شوی او پالل شوی هم دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ سپا 621، په لنډو سپو 2113، 14500، 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوری دلشه.
اوریدونکو، در روان خبرونه د پایښ بو ترغلی او د مسجد بابر نه به لن خبرونه وورو.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی او سنټ کې د ترهګرۍ پر ضد د کوټلي ګامونو اغېستو په مخه پایین کې یوویشتم ترمیم او بارمی اکټ 215 څلوېښتم شکې ترامیم په اکثریتي رایو منظور کړل شو. د دغو ترمیمونو له مخه به پوځي عدالتونه جوړول شي چې پکې به هغه پولیسي وګړو باندې مقدمې چلول کېږي چې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وي او یا د ترهګریزو ډلو ملاتړ او همکاري کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو شمېر وسلوالو د سر قیمت ټاکلی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی تیر ماسخوتن له رسنو سره په خبرو کې وکړه. د بلوچستان له کلی سیف الله سیمې څخه د اتوار په شپه د نهو کسانو تر تختولو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی له حکومته غوښتي چې قبایلي سیمو ته دې د هیواد د نورو برخو په څیر بشري، سیاسي، قانوني او نور بنیادي حقونه ورکړل شي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان پښتانه سیاستواران به د جنوري په اتمه له افغان ولسمشر سره ویني. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیرې د نورو کمولو په اړه موجوده پلان کې به هیڅ بدلون نه راولي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د هغو څرګندونو نه پس چې ګوندې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلان ته به سر دوباره کتنه کول کېږي، امریکایي پوځ خپل دریځ په ډاګه کړی. نن به د کاناډا دوه هغه بیړۍ چې د یوکراین له پوست سره پکې غیر جنګي مرستې بار دي د یوکراین د اډیسا ښار بندر ته ورسېږي. د یوکراین په ختیځ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوکراین د ملي ګارډ 43 پوځیان وژل شوي دي. چارواکو ویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د خراب موسم له امله په دونیسک سیمه کې رامنځته شوې او یو شمېر پوځیان هغه مهال ووژل شول چې یو پوځي ټرک او یو بس سره ټکر وکړو. د فوټبال د نړیوال فیډریشن یا فیفا مرستیال وایي غواړي چې دغه رسوایې ځپلې سازمان مشرتابه ته ځان امیدوار کړي. اردنی شاهزاده علي بن الحسین دغه اعلان پرون وکړ او ویل چې د فیفا د مشرتابه لپاره به په راتلونکو انتخاباتو کې د مئی په یو کم دیرشمه ترسره کیږي ځان کاندید کړي. د غوړه کېدو په صورت کې به نوموړی د فیډریشن د اوسني مشر سټیو بیلټر ځای ونیسي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. او اسما هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.